Kırşne Osmanlandi.
احمد چی بریم هر کله مو کوم د هوا پیشندن اداري پر روان دوه ورځې کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړې دوه او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه وشي. که یوه لور ته ورشتونه د سیلونو اندېښنې پیدا کوي، بل لور ته دا هیلې ورسره زرغونې کېږي چې د وچکالي مخه به څه ناڅه ورسره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسؤلینو د لارښوونو له مخې د واورې او باران اوبه باید خلق په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي. افغانان د ورښتونو له اوبو څرنګه سمه استفاده کولی شي او څرنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولی شي؟ په دې خپرونه کې به د دې پوښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپیریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب ورسره په خبرونه کې را سره ملشي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واورې او بارانونو یو سفر روانه ده. دا څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخت ده او خلک هم له وچکالي کړي شي؟ نادم صاحب
سلامونه تاسو تاسو درنو همکاران تاسو در رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته ګوري موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وای وای کابل دی بی واور نه بی زر دی بی واور دی نه نو دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بل خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته د اوبو د مهارول لپاره امکانات نسته نو دې لپاره ځینې وختونه مصیبت رامنځته کوي او خلکو ته آگاهي نه ورکول کیږي. مثلا هغه مسیر په سیل راځي، هغه مسیرونه په نقشه کې نه دي راغلي او عکس برداري شوی نه دي چې خلکو ته ورښول وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مه جوړوي. یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اصلا موانی دی جوړ کی بندونه دی جوړ سی یا مثلا اغه استنادی دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریباتونه کی متاسفانه د امکانات افغانستان د پار نه دی. خو بر علاوه هم د ولست په کار دی، افغانان ته په کار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره، خپل د فامیل د ساتنې لپاره اغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي اغه تدابیر دی ونی سی. او مثلا اغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل
د نادم سره محترم مو بخشه. یو خدا خبره ده چې دا کورونه دوی جوړوي، کورونه د سم جوړ کی، بل دا خبره ده چې بندونه او دا باید جوړ شي. دا خو د اوږدې مودې خبرې دي. سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي، ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک؟
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سمدستی دوی نه پوهیږي چې کومې خوا راځي، سیل سره کم راځي. اما تجربه ښیي نو هغه خلک چې په هغه منطقې کې اوسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کم ځای راځي، پر کوم مسیر باندې ځي. نو دوی باید سمدستی هغه مسیر نه ځان بچ کړي، یعنی هغه خواته چې راځي باید ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي.
خدا مو بخشي دا هم یو مشکل دی. مثلا ژمی ده، هوا یخه ده، هوا سړه ده او د ورښتونو فرزن یو هفته اټکل کیږي. امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي، په ځینو کې ونه شي. نو دا یو اونۍ به خلک چیرته تیروي؟
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختي ده دغه د یو ایواد چې ورست پاتې نو دغه لپاره مشکل ایجاد دی. اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جودیزی او کارتوګرافي اداره په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه دولو شلته کشافانو او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا دا مسائل پیښیده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو. مونږ زاز کامرې دولو چې کامرې به مو ولته نصبوله او هغه صاحب مو فلم برداری کوله، عکس برداری کوله او دولت ته مو دا نقشه جوړوله چې د کوم خوا سیل راځي، کوم خوا ته ځي، سایه تخریب څومره ده، دا مسائل به دولت خبرو، اما متاسفانه هغه تحقیقاتی اکادمیک ارگانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود ندی، د منځ تللی دی بیخی، اصلا څوک په دې قصه کې نه دی. نو دغه لپاره ولس لپاره ډیره سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسي. نو دا دولت لپاره، دولت ته پکار ده چې په دې مسائلو کې باید تحقیقاتی انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې باید تحقیقات وشي، چې کله سه دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي، خو دولت باید په دې پوه شي. غلظت دی د دغه اوریزونه معلوم دی چې په کوم ځای کې سیل راځي، امکانات د سیل په کوم منطقه کې دی، چې خلکو ته باید آگاهی دولت دی چې واده کې چې خلکو په دغه سایه کې سیل راځي، دغه سایه نه باید.
البته وبخشی دغه آگاهی چې تاسو وایسته ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده، هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې، شمال لویدیځ کې، یا په دغو شرق هي سیمو کې، په دغو سیمو کې د سیلونو اټکل کېږي، خلک د ځانونه وساتي. لیکن دغه خپله یو د خو لوی حوزه ده، نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم کراغی په ما به نه راځي، نو ځان نه بېځایه کوي. همداسې نه ده نادم سه؟
نه نه، خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي، خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کوم ځای شروع کیږي، دا خو معلومیږي.
په دې شکل نه وایي دوی په خبرونو کې،
دوی خو نه وایي، اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجه یې، که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري، دوی کولای سي چې د زین ادارو سره هماهنګي ایجاد کړي، دغه ولسوالي هغه ولایت چې دغه سیلابونه راځي دغه سره باید هماهنګي ایجاد سي، باید آیاتان باید ولاړ سي، په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي، د خلکو وګوري چې کوم ځای راځي، چیرې امکانات سره څه امکانات د خلکو د پادو برابرولای سي. دا خو د ولس د طاقت، د ولس د امکاناتو ډېر جګ دی چې دوی پوه شي د کوم ځای راځي، سره کم کیږي، کم وخت پر دوی باندې دغه مصیبت راځي. دا ډېرې پر دولت ارتباط لري، دولت به دغه امکانات مساعد کړي.
د نادم صاحب د ولس لپاره مثلا دغه د بارانونو او د واورې اوبه د دې خاطر چې په افغانستان کې د مځکې لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه سوې ده، د دې خاطر چې د مځکې د تل اوبه زیرمه ورسره زیاته شي، څه وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څه وکړي په ښارونو کې په کلیو کې؟
خو خلکو ته ضرورت دی مثلا څاګانې، هغه جزوي څاګانې په مسیر د سیلابو، دا نه تنها دولت، نه تنها خلک، باید دولت هم دا کار وکړي. دوی دې دپاره به دوی خو امکانات لري، اسکواټر لري، نور وسایل شته، دغه وسایل په وسیله دوی کولای سي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي، جذبي څاګانې، غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب سي مځکې لاندې، او دا د مځکې د لاندې د زیرمې دپاره، د ذخیرې دپاره هم ګټور دی، اما د خطراتو مخ هم نیولای سي دولت. دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخنیسی، هم د مځکې لاندې اوبه اضافه یې، هم په وخت چې ضرورت دی کولای شي چې د مځکو د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې اوبه نه کار واخیستل شي.
په کورونو کې وبخښئ، په کورونو کې خلک څه وکړي؟ مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د ځینو متخصصینو نظر درلود، مثلا چې یوه خبره دا وله چې د بام واوره باید په خامه مځکه کې واچوي خلک، مثلا د باران له خاطره هم دا نظر ما اوریدلی و چې حتی په یوه حویلۍ کې چې خپله هلته ژوند کوي، کېدای شي چې په یو خام ځای کې یو دوه متره ژور ځای وکیني او د باران اوبه دې ته راهنمایي کړي. څرنګه دا کارونه هم ګټې کوي د اوبو د تل د مځکو لپاره؟
ولې نه، حتی زما همیشه پیشنهاد و چې دغه حتی په شارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبی څاګانې باید ولې اوس خوشبختانه دا کار روان دی، په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشی نسی دغه جذبی څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي، جذبی ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي، هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. ما پیشنهاد دا کړی کابل شاروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په انخ کې د کانالونو د په هر سل متر کې جذبي څاوبا جوړ کړي چې د اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه چې د خلک خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وله چې دوه متر درې متر څا وکړي او دا اوبه دي هدایت شي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمیتی زایو کې نه هغه د خاورو په زایو کې دی واچې د جذبيږي هم ده هم د خطر مخه د سیلابو مخه نیسي هم تقویه کیږي د اوبه د مځکې د پاره هم خدای ده د واورې چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځبولو د پاره ډېر ګټور تمامي
د جذبي څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلې ما اته د انجینر صاحبانو مرکې واورې ده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوي دي دوی هغه اوس عمل کوي ما خپل ولید چې دوی دغه سړکونه جوړوي په اړه کې ځینې البته ځینې خلک ما لیدلي چې جذبي څاګانې هم په مسیر دغه ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بله
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونیسي یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید دا څنګه فرش توري چې په یو مابنس کې در د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فرش او د خښتې چې بیا د اوبه جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده روي دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبي کې اته اوبه د نن سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي
د جنو ماسیسو نادم صاحب جنو ماسیسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو امدا ده
خو به شګې اچي خو ځینې د مخصوص خاورې دي
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام لوو ترتو په ژوندۍ بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام لا سدي رډو اوري نادم صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې خاص خاور ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرو لاندې کیشته هغه څه شي ده
هغه د یو مخصوص خاور ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیاده روونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاور ده الته پاشل کیږي چې بیا هغه خلاګانی دکی د خاور خاص دغه د پاره ده چې اوبه جذبي
پوزو وبخشي پوزینو زین خوشتګی اچوي آیا
شيګه مغه ګټه کوي شيګه مغه شګی دي چې کولای شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نن مزکه تولار شي
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه د په افغانستان کې آمده شته
دی اوس زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي التم د خاور تیتی د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کی درد کی د خاور شته په افغانستان کې خو به خیر ډیر دین هر چیز هر ځای پیدا کولای شي
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خدای لوی شهر کابل ده په کابل کې کوم مثبت شان شته چې د اوبه جذب لپاره ګټه کی او کوم منفی شان دي کې او درو درو ته اشاره وکي دواړو
خوب مثبت دا چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دواړو غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یو مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دغه مثبت کارونه چې وسی په اصطلاح په ګټه دی هم دمځي کې د اوبو لاندې تقویه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي چې دا ګورم دا اکثره هم دغه ویډیوګانې چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی هتا دی ویلي ټولې برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک حویلی سمټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمټ خو اول دوه ضرر لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر دغه دی بل دا چې په ژمي کې بیا دغه دی هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره ډېر یخنی تولیدوي، اما که چیرې عموما دغه پیاده روونه دا وي د پخو خښتو نه جوړ شي، نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتېږي، هم په ژمي کې په اصطلاح نه سړه کېږي، هوا د دغه د کنټرول لپاره دغه ډېره ګټور ده که چیرې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې مونږ جوړوای شو، پخې خښتې هم باید مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده رو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نشي، او هم د او که چیرې دوی د کورو د جوړولو لپاره د پخو خښتو نه کار واخلي، هم د صحت لپاره ښه دی، هم د تودوخه د کنټرول لپاره ښه دی، تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ نه جوړیږي، دا ډېره هم د دوبي لپاره خراب دی، هم د ژمي لپاره خراب دی. دا باید په پام کې باید ونیول شي، دولت باید دغه واڅوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي،
او د ونو په برخه کې څنګه ونو ته توجه باید زیات شي.
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه لپاره د تحکیم لپاره ونه ده، د اکسیجن د تولید لپاره او د اوبو د جذب لپاره د ونه ضرورت در اوبو ته دا کار کې چې وشي. خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونی باید دغه سپارښتن وسی او ضمانت واخل سي چې هر څو خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان پدې چې دوه دغه درخت دوه ونی دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې اوبه کې ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي. دا بیا وجیبه وګڼي او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي، هم د اکسیجن د تولید لپاره، هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټورې دي.
او په لرې سیمو کې که چېرته ونې ډېرې وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي.
سل په سل اوس وګورې په دغه کلونو کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونې بوټي ټول خلک بشکول د لپاره د کور لپاره د ډوډۍ د پخول لپاره د تودوخه د بخاري لپاره به استعمالول، دا ډېر مضر تمامه ده. ګوره داسې سست کړي دي چې هم ژر سیل راځي، هم د سیل مخنیوی نه کوي. که چیرې دغه بوټي او دغه ونې نه وای ول شوي، دا به هم د محیط زیست لپاره به ښه وو، هم د سیلابونو د مخنیوي لپاره به ښه وو، هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره، دا ټول د انسان په ګټه وو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې دی، خپل ګاز لرو استفاده نه کوو، لمر لرو استفاده نه کوو، د ډبرو سکاره لرو، برق ځینې کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کېږي خلک په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي، او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونې د ځنګلونو قطع نه کړي.
ناظم صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلي وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یوه بریده. تشناسمن لاندې پروګرام دی. د خبرونې په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم راسره دی. داسې راپورونه دي چې روانه وندي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وورېشي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهېږي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب، څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې وه، که ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې څرنګه چې وړاندوینه شوې سګونې په افغانستان ډېرو سیمو کې پرته له ختیځو ولایتونو او سویل ختیځو ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري، دا مخکې له مخکې وړاندوینه شوې وو. او په دې ورښت باندې په باره کښې باید ووایم چې په افغانستان ډېرو سیمو هوا ساړه دی. دا ورښت د افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې د واورو په شکل وي، نو زه فکر نه کوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر اوسي. خو کیدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمو کې د باران په شکل وي اول ته د سیلابونو خطر شته دی خو په ډیره احتمال ډیر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې اورښت ډیر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کړي دا حریمې باید خوشي وي دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وکړي هلته بیا کوم مانع باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي دا یو بحث دی بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او د هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبه جریان نه مومي هلته وچ همداسې پاتې کیږي خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کیدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید دا وړاندوینې او د هوا حالات دا موضوعاتو ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جوماتونو له لارې د خلکو قریو له لارې د تلیفونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي هغه چې ډېر مهم دی کنه دا مال خوندي کول دا بیل باسته چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي
سړي چې ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم لاسادي راډو خبرې کړې وې ورته همدا تقاضا و چې له خوړونو سره او له سیندونو سره او وچو سیندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او د مزکی ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړي دي خو اوس وختونو کې کچیرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پېژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یې خره جامید نو تر کله پورې بل خپل کورونه د خلک بهر وي بل لار شته
ګورې په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې تا جمعتونه د موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي خو په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراعات کړو هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کېدای شي چې تدابونه لږ قوي وي نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس ووایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جومات ته هغه کلي مدرسې ته کلي مکتب ته ښوونځی ته چیرته نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي بیا هم که چیرته تیرو څو کلونو ته وګورو حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډېر بد سیل راغی له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیرانه یې کړو او چې دا څومره ډیر وو به فکر نه کوي چې تنها توار لمخ احتیاط هم شاید پوجینو سیمو کې کافی نه وي او سیل راشي
ګوي یو زمې دی او یو دوبې دی دا ورښتنه په دوبې کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبې کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دی دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي خو په دوبې کې دا موضوعات شته دي او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په خاطر وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دا په دې چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي
سدي څه کوي خواته او رښتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورته رانشي بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه ناسور سره ونیول شي تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په شهرونو کې هم په کلیو په باندو کې هم چې د باران او د واورې اوبه څه رقم مدیریت کې سي د مځکې د تل اوبه تقویه کړي
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت دی یو لوی نعمت دی ځکه چې که تاسو ایران وګورې نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحاله دي چې دا ورښتونه دا واورې راغلي دي ځکه چې دوی هم د اوبو له کمواله سره مخ وو او دا ډېر شدید و چې په پنځوس کال کې داسې کمواله دی کمښت اوبو دوی نه درلود خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په خا نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کې کوی کومګ او تاسو زمکه لرو چې کشت مونږه د کړي او زمکه هم داسې شاله پراته دي او کپه ویاله کې او ګور ازي دا او ګو باید استفاده کو دا زمکه خړوب کو هغه زمکه خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا او ګو تاسو د زمکه لاندې او ګو ته هدایت کوي زمکه لاندې او ګو کې بازچرچ کیگی یا بهتر تغذیه کیگی دا دزمه که اگر نمک کم دام برباندی کمیگی نو که خلق امکانات لری دا وچ ساگان لری دا وچ ساگانو که دا اوبو زخیره کیگی که اونگا تاسو کچنی بندون جور کریو آلتا باید دا اوبو زخیره شی که پا زمه که کم زمه کلرو چه آلتا کشت منده کری او تاسی ازگار دی آلتا باید اوبو زخیره کو نو دا پا افغانستان که پا مونگا تاسو دا برمې لرو چې وچ دي دا برمې هم کېدای شي چې دا اوونه ډک شي دا اوبه ډېر مفید دي او کومګ او تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې لپامونه جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې اگر نام ور باندې کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کېږي
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا مونږ او تاسو یې ذخیره کړو په اویلی کې لرو هلته یې ذخیره کړو که دا ذخیره سیستم یې لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بېرته یې استفاده کړو د حویلی د اوبو ورکولو لپاره خدا ستا پشارونه کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګوري دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ او تاسو که موږ او تاسو دا اوبه ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم که موږ او تاسو دا شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو، بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي. او که هلته کوم بل ځایونه دي، خو په مستقیمه توګه که چاګانو ته موږ دا هدایت کوو، بیا هلته دا د
او بخشی دست نشته که ده. مثلا کابل ده، په کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش که لغه روست که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تو سوک که دایت که دیگه او با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور حوادون که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمره سو دقیقه فلتریگی ده طول فلتر اوبو یو قاتزی او بل بیا ده اوبو زخیره کی او اوبوم ده تشنابون و ده منزل لپاره او ده سایان لپاره او ده حویلی ده اوبو ورکول لپاره استفاده زینی کیگی. نو پا افغانستان که متاسفانه ده سشای نشته مونگا ده سمره اوبو چه رازی ناونه نا حویلی ترازی او له حویلی نا جویچه ترازی او له جویچه نا بیا زی هم دست ده کسو نا بحر بیا کابل سین تا داخلیگی. نو ده متاسفانه ده موضوع ده خو که سوک دست زخیری لری ده اوبو زخیره که ده اوبو بلکل دمرم که کارم نده چه ده حویلی نا تشنابور منزلو نا او ده حویلی اوبو ورکولو نا نوی، نو ده خو استفاده که ولیشو خو زمکه لاندې اوبو بیل بسته، ځکه چې زمکه لاندې اوبو بیا دا سیده چې مونږ تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا بیا زمکه لاندې اوبو ته انتقالیږي. که مونږ تاسو په سر د زمکه په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي، هلته اوبو ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټي بیا دا اخلي، نو اوبه په طبیعي توګه تصفیه کیږي. تاسو په 100% نه، خو یو 80% او یا 80% تصفیه کیږي. نو بیا پاک اوبو ځي ځمکې لاندې اوبو ته رسیږي.
سړي صاحب، تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه، له پاکستانه مازاجي راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د مځکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، په مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اورېدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کېدی چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي، تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدی شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شي؟
ګوري، وچکالي یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډېر شدید شوی دی او تکرار یې ډېر شوی دی. دا په دې معنا چې اوبه موږ او تاسو لرو، دا اوبه چې پخوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنا چې موږ انتظار یې نه کوو، خو اوبه راځي، به ورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي، او دا اوبه متاسفانه دمره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره موږ او تاسو باید آمادگی ونیسو. یو باس دا دی چې اوبه کله چې دلته موجود وي، ورښت وي، بارانونه وي، باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوی لري، موږ او تاسو په مقایسه اوو ویشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خب بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر، لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارهن لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خود کفا شي، او دا د په کارخانو په سکتور کې هم باید خود کفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خود کفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بڼه نه چې دوی په طبیعي توګه د ورښتونو له کبله تره اثر کوي دوی ډېر استفاده وکړه، نو هلته دا مشکل راغله. او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه با ارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو، هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي، یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي. په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دا مفکوره په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد څخه وښت لري ځمکه لري هلته کښت نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کښت مؤثر وي، خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوې ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونه ته لاړ شي، هلته غنم وکري، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بحث دی چې باید مونږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې مونږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعضې شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو مونږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نهشي کېدی چې مونږ هغه اقلام پرې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. دا زجرړو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولست سکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکي باچا رحمان مشال رډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م ته بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دا به کاوه چې دې کې و د چینچانی منګه راوړو. په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزاده لپاره منګه لا ټینکیم راولي، خو داس منګه مستقبل نه دی.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آؤټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون، او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا اوبه کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپینسز دي په هغې کې د مقامی خلکو سه صاحب وستي هغه کسانو نه سنا سره کوري د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغې کې د 30-35% پورې ایکسپینسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبو خور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخې د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکې لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډه داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشتوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سرنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میټره کم شوی او یوازې 1700 میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر راتلونکي 10 کلونو کې 10 نه تر 11 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه‌دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 12 یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه، مالداري او د ټراک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
بڼوال هدایت الله سادات وایي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د مڼو باغونه چې د کاریزونو اوبو ته یخي ول په بشپړ ډول وچ شوي دي.
د کاریزونو اوبه وچ شوي، کوم باغونه چې موږ کاریزو اوبو ته یخي هغه اکثره وچ شوي دي. متضرر خود څه کوي چې سل فیصد له بایره تللي باغونه پاک ختم شوي.
په افغانستان کې پرله پسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمېدو له امله د ښارونو اوسېدونکي ان د څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانې سیمې او اوسېدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسېدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسېدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو اوسېدونکي سخت اغېزمن شول.
ډېر زیات زیانمن شو، زموږ باغ یې زیانمن کړ، لرګي یې ټول یوړل. موږ چې یوې غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او له منځه یې یوړې. هغه مهال هېچا هم موږ سره مرسته ونه کړه. آن د اوبو چینې او ویالې هم له منځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو د دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش له لرې لارې همدارنګ جی آی ایس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د هغو بادونو څنګه مونږ مخنیوی وکړو چې واوره له ځان سره وړي. همدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی، د اوبو هوښیار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځني بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او عصري اوبو لګولو سیستمونه برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 18 د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسېدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10 په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لپسې وچکالۍ کرنا سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالۍ له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغېزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطره چې باران نه کېږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوځي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کېږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 50 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 30 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 50 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واورید او لا خبرونه روانه ده. تشنه اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریاب د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هب و هوا وضعیت فلحال خو خوندور نسته. تر اوسه خوشی نه دی سوی. کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی. نو د دې پاسه خدای پوهیږي نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی. بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته. د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته. زړه غواړي چې منطقه ترک کړي یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه دي شوي. خو لکه څرنګه چې مې د خپرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واورې او بارانونه واوري. او په دې هیله چې دغه واورې او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشنه اسمان لاندې دا پروګرام سر ته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.